دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلی. احمد شیبریان پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د سرمشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. آغلی محمد چې د دوشنبې په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسؤلیت بار به یې دروند شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 تنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړ پکې راغلی دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به افغانستان ته وسول شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه اولکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز لګېدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورني کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړ. کرکټ بورډ نن چهارشنبې پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې 3 کورنیو لوبډلو برخه اخیستې وه، سږ کال به یو بل ټیم پرې ورزیات شي. یو چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پیکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګ رونګ نن د دې پېښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي. تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی بیان شوی. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پوښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره اچول کېږي چې د دغه هیواد 50 کلن ولسمشر شوکت میرزیایف ته لاره پرانیستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو 2 دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2040 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سر له ننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای وار له مخه ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا 13 میاشت پارلمان تایید کړل او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پښتني په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله د ازادي راډیو او دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیالي د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو به اونې کبه په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. بل لورته د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د مشر دا خبرداري سیړو چې وایي که ملګر ملتونه افغانستان ته شاکړي د خلکو ستونزې په زیات شي او په دې خبرونه کې د سودان په پلازمېنه خرطوم کې درنه جګړه روانه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ټاکل شوې ده د 2 نوي پوترس کې د افغانستان لپاره یو مهمه غونډه جوړه شي او په دې غونډه کې په دې بحث وشي چې آیا د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژنو او کنه. تفصیل له فريدي سیالس.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ولیدونکو ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوند ادارو په ګډون او په ټولو نه دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړې په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو به غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد اتیر روز نوخه د امریکا په یو څرنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپلو خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره هم په خبرو ټینګار کړی دی. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلون خو بو اونې کبه پسیما کې سره جرګه شو او دا بدنړی او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې له جوړې تو زمنګ تما د هغو لمړنۍ لارو چارو مندل چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکن ده؟ نه پوهیږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د رسمیت پیژندنې دنی غوښتون چې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پوخانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تیر ورځ نوښت په خپل ټوئیټر لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به د راتلونکو کې میاشتې په نومړی نیټه د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استاذ باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي څو د افغانو میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرح رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغانو میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو کونومیا وی ټولنې لملګر ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتنې چې د افغانو میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره تعامل ونه کړي. دغه ټولنې په ټوئیټر لملګر ملتونو غوښتل شوې دي چې طالبان د رسمیت نه پیژني، ځکه دغه ټولنې د بیان لمخې طالبانو افغاني خزي زپلې دي او د ملیونونو افغانانو لپاره بشري حقوقو یې تیری کړی دی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري، وايي په داسې حال کې چې طالبانو د خزو په کار بندیز لګولې دی، ملګری ملتونو د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار یو سیدونکي چې نرګس نومیږي، هغه ازادي رادیو سره خبرې کول شي، ویلي ملګری ملتونه د طالبانو د حکومت د کړنو خلاف غږ پورته کوي او د طالبانو هغه پریکړې چې د خزو د کار او زده کړو د بندیز پاره دي هغه غندلې دي. کومک افغانو میرمنو ته دغه موضوع هیڅکله د منلو وړ نه ده چې ملګری ملتونه د هغې ډلې یا حکومت په رسمیت پیژني تر څو چې دوی له دې مخکې ورته ترهګر ډله ویلې وه. همدارنګه د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی جلیل هم ورته نظر لري او وایي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشار پر ځای چې دوی باید فشار پرې واچوي دوی ته کمپاین کوي. هغه وایي چې لوی خو دوی ګواښونه کوي که طالبان ښځې کار ته پرې نه کړي افغانستان پرېږدي، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره غونډه جوړوي. اوس موږ د هغه په خبره وایي اوس موږ نه پوهیږو چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی باندې فشار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې همدارنګه په ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د طالبانو دغه پریکړه د یاد سازمان او همدارنګه د طالبانو د حکومت ترمنځ یو ډول ترنګلتیا هم رامنځته کړې ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی دی که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبان حکومت نږدې بهونه وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو. له دې وړاندې په ډسمبر میاشت کې پر ټولو نه دولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز لګولې و.
فرید جان سیال، مننه. همدا مسله ل پخوانی ډیپلوماټ زردوش شمس سره چې د سیاسي چارو کتون کې دی، چیرو زردوش شمس ل لندن د سکاپل را سره دی. مننه چې خبرونه کرا سره یو ځای شوي. ستاسو په باور که چیرته د امینه محمد خبرو ته وګورو شمس د سشکاري چې ممکن د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، کدا شي ستاسو په نظر ګټه به افغانانو ته شي؟
ډېره مننه تاسو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما په نظر دا به وخت نه مخکې، ځکه چې دا سي نه بریخي چې د رسمیت خواته د اوستګو شي، نه نړیواله ټولنه نه هیوادونه چې دي قوي هغه په دې نظر دي. مګر دا خبر مهم دی او د امینی محمدی دغه سرګندونه هم خبرساز په دې شو چې جالب ده ځکه چې د ټولو هیوادونو تر اوسه دریز دا دی چې دوی د طالبان نه ډېر کافي ډېر غوښتنې لري، هغه غوښتنې چې افغانان لري د هغې تر څنګ د نړیوال غوښتنې هم شته. متاسفانه تر اوسه طالبانو په هغې دریز کې کوم نرمښت نه دی راوستی. بل دا دی چې رسمیت ډېر داسې اوږده پروسه اوس ښکاري. ملګري ملتونه داسې سازمان نه دی چې هغه د طالبانو ته په رسمیت ورکړي، هغه خو د دې هیوادونو یو مجموعه ده او هیوادونه دي چې دولتونو ترمنځ
وبخشي. ملګرو ملتونه د امینه محمد خبرو ته که چیرته ځیر شو، مثلا دا وایي چې یعنی د دې خبرو نرمش کاری په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد ټویټونه کړی دي او هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د دوه تړون ته هم باید بیا کتنه وشي. دغه نقشو ته چې ګورو بیا هم دا سوال زه تکراروم په لنډو ځواب راکړي، داسې نشکاري چې ملګرو ملتونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
دا زه په باور نه یم چې هغه کس هم ملګری ملتونه د طالبانو سره د تعامل او د راکړې ورکړې د خبرو د مذاکرو پراختیا غواړي او دا د هغه یو غټه نخه ده. د دې ترڅنګ د رسمیت سره کوم داسې خاص مخالفت هم نه لري، مګر هغه غوښتنه چې دی غواړي چې هغه غوښتنه طالبان ومني او هغه غوښتنه په منلو کې به د افغانانو ژوند سوکاله شي او بیا د ملګرو ملتونو هغه انتقاد برف شي.
شمس ک چیرته غونډه جوړ شي، په غونډه کې خو طبي خبره ده چې دواړه غاړي د یو بل ته وړاندیزونه کوي. که چیرته فرضاً ملګری ملتونه دا وړاندیز ورته وکړي چې تاسو د میرمنو له کار سره په افغانستان کې مخالفت مکوي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، او د دې په مقابل کې طالبان له هغوی وغواړي چې د ملګرو ملتونو استازولي دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې موافقه ته به سره دواړه لوري نشته شي؟
زما په نظر د زده کړو موضوع چې د جنکو یا د خزو باندې نور قیودات چې دي، دا جزئیات دي، یو څه اجزا دي، دا ټول هغه څه نه دي چې نړیواله ټولنه ته غواړي. تاسو کتلی دي چې خپل د طالبانو حکومت چې دی هغه باندې زیات انتقاد دی، د هم شموله اصطلاحات کارول کیږي چې ټول افغانان په دغه حکومت کې ځان نه ویني، او قوانین او مسائل دي، نور مسائل دي چې هغه لا تر اوسه طالبان پاغي باندې پوره نه دي ختلي. نو خبره دا ده چې اوس دغه خورسته ګامونو حتی د انجنو په مکاتبو چې بندیز هم نو راغلي، نړۍ د رسمیت طرف ته نه تلغه او سو میاشت چې وي، نو دای اجزا دي کې دي چې په دې کې راکړه ورکړه او دغه رابطه او تعامل د پاره پرمختګ دي، مګر نه د رسمیت لپاره. د رسمیت لپاره نور ډیر غټ مسائل دي.
ساسو په باور کوم مسائل د رسمیت لپاره مهم دي؟
تر ټولو مهم دا دی چې د طالبانو د حکومت په جوړښت باندې انتقاد دی، نور هغه کومې ازادۍ چې دي خپل ولست افغانانو ته پاغي ورکول کې دی پاتې راغلي دي، او نور زیات قدغنونه لګولي دي. د بیان ازادۍ کې مشکل دی، تاسو ګورئ چې هر ورځ مدني فعالان ژورنالیستانو باندې قیودات دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د یو سپورې ندی کولی ندی توانیدل چې د کم یو یا افغاني یا د نړیوالو اصولو کاغه جمهوریت ته یا د ولسواکۍ د طریق نه دغه حکومت د افغانانو یو استاز پاستازولې باندې حکومت رامنځته کوي، افغانان پکې ځان ویني. خصوصا تاسو یې تیر اونۍ یو قتل چې په تاشکند کې کوم مجلسو کسه هم د ایران بهرنی چار وزیر ډیر به نزاکت توګه باندې د طالبانو وزیر باندې غږ وکړو چې یعنی په یو ډیپلوماټیک هغه باندې دا مناسب کارو د مجلس نه مخکې په هغه مهمه موضوع باندې غږ وکړو چې موږ منتظر استاسي حکومت تر اوسه هم شمول نه دي. نو دا د ګاونډیانو دا یو پیغام واغې ته چې یعنی موږ لپاره مهمه مسله ده. ملګری ملتونه هم دغه هیوادونو مجموعه ده، نو هغه کې هم دغه غوښتنې کیږي.
مننه شمس سپټ په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
کایول ورته په دې خبرې کې چې ممکن دوی ونی ورسته ملګری ملتونه د ویغونډه پترس کې د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني، بل ورته داسې خبرداریان ملګری ملتونه ورکړي دي چې ممکن له افغانستانه خپل مؤسسه وباسي. دغه اوازو یا دغه خبرو او دغه خبرداریو یو شمیر کابل شاریان اندیشمن کړی دي. جزئیات له سناکا کړه خبر.
سلامونه تاسو اوس مونږ ټول قدم منو لیدونکو او لیدونکو ته څنګه چې تاسو ولې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر اکیم شتاینر د سیشنبه په ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې کاپان مېرمن ته د دې سازمان په دفترونو کې د کار د اجازه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو ته چارواکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به د می په میاشت کې افغانستان د وټلو په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. فرزانه د کابل خروسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو تر نقص وروسته له افغانستانه د ملګرو ملتونو د سازمان احتمالي وتل د ښځو په ژوند کې به یو بل ناورین وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان ښځې او ماشومان د ملګرو ملتونو خدمتونو ته اړتیا لري. نور به واورو.
توقف فعالیت های سازمان ملل میتونه که
د ملګرو ملتونو د فعالیتونو بندیدل به ښځو ته لا ډیر زیان ورسوي، ځکه چې اوس ښځې نشي کولی زده کړې او کار وکړي او دوی د ذهني او اقتصادي پلوه ډیرې زیانمنې شوي. دا به د ښځو د راتلونکي لپاره په یو ناورین رامنځته کړي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې، ځکه چې په تیره کې د ملګرو ملتونو سازمان له ښځو سره د روغتیا، تغذیه او زده کړې په برخه کې همکاري درلوده.
صحت در بخش تغذیه، در بخش آموزش همکاری میکرد.
د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام مشر ده هم ویلي دي چې دا مهال طالبان سره د ملګرو ملتونو سازمان خبرې روانې دي. شتاینر اسوسییټډ پریس ته وویل منصفانه به وي چې ووایي اوس مهال چې دوی په کوم حالت کې دي، له دې حالته باید د ملګرو ملتونو سازمان ټول سیستم یو ګام شاته واخلي او په افغانستان کې د خپل فعالیت وړتیا وارزوي. خوغه زیاته کړه چې د دوی خبرې د بنسټیز اصول او بشري حقوقو په اړه نه دي. د روان کال د اپریل په لومړیو کې د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د مسالې ګڼ خبرګونونه راوپارول، خو د طالبان حکومت دغه پریکړه بیرته نه ده اخیستې. هم غوښتل د ښځو د زده کړو او کار په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبان حکومت هم وپوښتو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویان قحط بلخي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
سنا کاکړ مننه لوي خبرتیا ورسته د تورخم پوری غاړه د خیبر پښتونخوا خواته د غره د شوېدو د پیښې په اړه جزئیات تر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو د خبري مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم لیدلای شي. د تورخم دروازې خیبر پښتونخوا غاړې ته د غرشویدنې له امله د پنځه افغانانو مړینه تایید شوې ده او اته کسان ټپیان شوي دي. البته اته افغانان په دې پیښه کې چې پرون رامنځته شوه په لسګونو لارې تری تم شوي دي، یعنی یو ډول اورانی شوي دي. چارواکي په سیمه کې وایي جزئیات له خطر پردې څخه خلو.
د اپریل په 13مه د خیبر پختونخوا اړوند تورخم دروازې ته چیرمه د غره خویدنې په یو پیښه کې افغانانو ته تلفات اوختي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی مشال راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او ترلاسه شوی معلومات لومړنی دي. د نوموړي په خبره دوی هڅه کوي د ژغورنې عملیات چټک کړي ترڅو د نورو زیانونو مخه ونیول شي.
کم مقامی افراد دی د دیو په مطابقت سره 20 نه 25 گاڑی چې دین او اغلان دی گیر دی او هغه کې شوبه ظاهر کیږي چې را هغه کې خلق چې دین او اغشتا دا به قبل از وخت چې مونږ دی حواله سره وایو.
په سیمه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د ځای چارواکو د 15 افغانانو وشل کېدل او د اته کسانو ټپل کېدل تایید کړی دی، او د دوی په خبره خای د اشمیر پراتلونکو کې لوړ شي. په تورخم کې د دوړو خو د ترانسپورټي شرکتونو مسولان به د دې پیښې درامسته کېدو اصلي عملین د افغانستان او پاکستان د دوړو هیوادونو ترانسپورټي د ریګنی. د تورخم دروازې د خیبر پختونخوا برخې د ځای چارواکو د معلوماتو لمخې د اپریل په 13مه د شپې پر مهال شاوخوا 2 بجې د تورخم دروازې تنګې د غوښویدنې لامل یو شمیر بارودون کلاري ته خورو لاندې شوې. دوی به د غوښویدنې لامل په سیمه کې د ساختماني شرکتونو کار یادوي.
خاطر پر دې سوچې د تورخم په سیمه کې د غره د شوېدو د پیښې په اړه لته سره جزئیات شریکول اوس یو نړیواله مسله راخلو. په سودان کې د امریکا پاسو د نافذ شوې لنډمهاله اور بند تر ماتېدو وروسته پلاسمیر خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوې دي. پرون سیشن به په ځای وخت مازیګر شپږ بجې د څلور ساعتونو لپاره اور بند اعلان شو، خو وروسته سرغړونې لدی اور بند وشو او د جګړې دواړو لوریو په یو بل باندې تور ولګاوه چې اور بند مات کړی دی. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله جنو هیوادونه هڅه پیل کړې ده چې له دغه هیواده خپل اتباع وباسي. اسدالله الودین په دیاړه نور جزئیات را سره شریکوي.
د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د پنځمې پر لپسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری آژانس وایي د سودان د دفاع وزارت او هوایی ډګر شاوخوا سیمو کې دوامداره بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې دغلته د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدې وي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. د سې شنبې په ورځ دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم هلته وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
د سودان د روغتیا وزارت د بیړنیو خدماتو څنګه راپور ورکړی چې په جګړه کې تر اوسه 200 تنه وشل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان شوي دي. زه د هر ډول ژوند ځای کېدل غندم او په سودان کې د خپلو خویندو او وروڼو په څنګ کې درې شو.
د پوځ یو لوړ پوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیرې شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشاو قومندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو. دا ساتي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. دا خبري مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم لیدلی شي. د سپور د ګرته مخه کوو په خبرونو کې مو مخکې واوریدل چې د افغانستان کرکټ بورډ د سرخون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی دی. کرکټ بورډ نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغه لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوه درې کورنیو لوبډلو برخه اخیستې، په خوشش کال پرې څلورمه لوبډله هم ورزیاته شوې ده. په دې جام کې ټول ټال 13 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورني کرکټ غوړېدا ده. او د لوبو له ډګره خصوصا د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن د عمان او قطر ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشوه. دا لوبه عمان د 24 منډو په توپیر وګټله. د فارس خلیج دو نور عربي هیوادونه هم نن یو ورځنۍ لوبه لرله. عربي متحده اماراتو له کویت سره مسابقه وکړه او کویت ته په 1.33 منډو ماتې ورکړه. او دا خبر به هم در سره په دې ماشامنی خبری مجله کې در سره شریک کړم چې څو شیبې روژه ماتې ته پاتې دي. په کابل کې روژه ماتې نن 6:00 او 28 دقیقې ده. اوس په اختر ته مخه کو ځکه چې روژه په خلاصېدو ده. په ترند کوټ کې دا اختر په درشل کې د خلکو څهال دی. دا سدیرړو له خبريالې اور
دا د ترینکوټ شار د مرکز منار څلور لارې شاوخوا سیمه ده چیرې چې زیات شمیر د اختر توکي په پښکې پلورل کیږي. دلته ساش کال د نورو کلونو په پرتله په پښکې زیات خلک لیدل کیږي. دا خلک ټول د ترینکوټ شار د لرو پروتو سیمو او ولسوالۍ څخه شار ته راغلي او اختر استو کې اخلي. خلګوای که څه هم مندي او لارې خلاصې دي، خوای په شار کې د ټوکو قیمتونو د پخوا په پرتله څو چند لوړ سي وي دي.
نمیا چکلا دی دا دیا کس را غلی اما چان را نسم دا دا کور من ساریب سر برا برا واما منیا دا سا دیر خوشحالی اختر خود دیر دا خوشحالی اختری خود پر مجبان دا بل اخترم دا غی دا خوشحالی دا را غلی دی اوز ما ایل دا دا چی دا دکانداران و تا نکو نرخ نامکش یوش اول سی نکو دا یوشی دا دا غی سر ور برابر که و ترچیب سر ور برابر که اغا دکاندار دا چوار چی یو شای پیوا بایدر که بل پا بل بای اغا شایدر که این دا غی نیمال یو پلان ته پاغوانی په وټا کې موږ سره دغه کې چاغوانی موږ وټا کوو په دې کې موږ سره برباد وروره پر نیمه را سوې به د پلان دکاندار په دغه رقم را سکی
نه شته ولوس والے راغره نیم محمد نبی دی درال رختر اون کو مناسب دغه کو چلې شي په دغه دکان نه نو کې میوه شي ویسو تر اوسه مشه نه درنه دغه دکان کو پلیم پلیم دا کړو دا کلچا واره ته ولاړ و موږ نو کارزانه کا و یمن په شپږ ساو غنی یم دا څنګه یخی ګرانی نه ده اوس څه مراته وکړه په دا سر وځه دوکان یا ګرانجه دا په خوا په شان خدا شان څه ګرانسی وای نه جنو ګرانسی وای دا په خوا مردا کلچه په زر کلدار رانی وای او زاج په څو افغانی راته کې په شپږ ساو غنی دی منی وای بیر و یره نه درو په دا لار چې مرزو دا په خپل کلی کې ګرځو هغه داسې دا الله سم راځي دا غیمنه خدای نورم ټینګیږي
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وایي چې دی وکمیسون په مرسته د توکو قیمتونه څاري او هر هغه څوک چې د شاروالی د نرخنامو لوړ توکي وپیری دی به قانوني چلند ورسره وکړي. د ترینکوټ شاروال مولوی محمد رفیق هنر وایي چې دی لسګونه هغه ټیوال جریمه کړي چې په لوړه بیه توکي پلورل.
د ترینکوټ شاروالی انشاءالله هغه د نرخونو د کنټرول په مورد باندې ډیر څه کړي دي. د روژې لا مخکې چې کومه د افغاني د ترویج خبره وه داغه تر څنګ د ترینکوټ شاروالۍ د نرخونو د کنټرول لړۍ را پیل کړې ده. بیا دا دی چې د روژې تر اخره فورې تقریبا 160 تر 170 کسانو فورې موږ په دغه مورد مجازات کړي دي چې دوی د شاروالۍ د نرخ د کنټرول پر ځان باندې مراتول نه وکړي.
طالب مسولین زیاتوي چې سږ کال د اختر په راتګ سره په دغه ولایت کې ولایتي ادارې د دروسو بیوزله کورنۍ سره د 10,000 افغانۍ مرسته هم کړي. اورزګان ولایت د افغانستان یو له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د 20% خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي.
په روژه کې ایساری شو په دې خبري مجله کې ورستی شیبو ته رسیدلی یو د هم د دې خبري مجلې د ژوند پروژه کې
ژوند په روژه کې
زاجی جماګل د دعا ګل سوالې څخه
زه درې وادم خړی دي او په دې درې وادونه نه تقریبا او دولس جنګیان دولس حلقان دي تقریبا ما سره اتوش کسان راځو دا ټول اتیش کسان چې دی مسئولیت زمونږ په غاړه دی. موږ په خپله صحت بخش کې کار کوو. یو زنانه قابله ده هغه ما سره په دې بخش کې همکار دی. نورې چې دی بس د کور کاروبار کوي. زامن هم واده واده نه دي کړی. البته دی کې دوه لورګانې زما واده شوي دي. زامن هم اوس کوم کاروبار نه لري خو تعلیم غواړي. یو دوه طالبان په تعلیم کې دي خو فارغ شوي نه دي. امید لرو چې زمونږ کاروبار کې خدای پاک برکت واچي چې حداقل موږ دوه نه وګو چې خپل ماشومانو ته یو ښه صحیح تعلیم لورګانو ته طالبانو ته هر یو ته یو صحیح تعلیم مثلا زمينه مساعد شي چې تعلیم یافته شي چې آینده ښه شي. اگر نه بیا هغه ژوندون ډېر په سختي سره روان وي. موږ د دوه بل سوالي کې وسیږو خو بل اخره چې چیرته خپل وظیفه چې د منګه هیڅ کله د سینې دی ویلې چې منګه فلان کی ځای ته نه یو هغه نه کو بس چیرته چې یو په سمره سختي باندې یو د اولادونو په خاطر د ژوند سختګانې په خاطر نو مجبور ځان مجبورو چې هر خاطر لاړ شو هر چیرته لاړ شو په هر سختي باندې خپل وظیفه تر سره کوچی او په خپل کور کې دا شتونځه په هر طریقه باندې کیږي. خدای پاک ور رحمګي او زمنګ دغه شتونځه چې دی یو رقم په دې کار باندې حالو نو دا پیسې دوه نام نه دي چې مثلا موږ په سمې کې یو کور جوړ کړو مسکني خپل ماشومان باندې صحیح تعلیم وکړو نو صبر کوو توکل په خدای باندې او مقصد چې څه شي دی دا هم شکر دی چې شپه او ورځ تیریږي. دا تیر دولت کې هم زموږ هم دا صحت بخشو او دا وسم په دې صحت بخش کار کوو. خدای پاک وکړي چې دا آینده زمون د بچیان یو حد ته ورسیږي چې مثلا زمون د ژوند کې یو څه بدلون راشي.